په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو د کډوالو په چارو کې د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له نوښت نه کمیشنری سره خبرې کړي او له هغې غوښتي چې پر پاکستان فشار راولي چې افغان کډوال باید له هغې هېواده په زور ونه باسي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش یا سیګار وایي چې افغانان هر کال تر 250 میلیونه ډالر ډیرې پیسې له خپل هېواده بهر پر درملنې لګوي. د ژغورنې ټیم په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ 800 مړي راوستل. د قزاقستان ولسمشر وایي د خپل واک یوه برخه پارلمان او وزیرانو ته ورکوي. د خبرونو تفصیل. د یو نوی راپور لمخې افغانان هر کال تر 250 میلیونه ډالر ډیرې پیسې له خپل هېواده بهر پر درملنې لګوي. په دغه راپور کې چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې پرون خپور کړی ویل شوي چې د دغو افغانانو چې بهر ته د درملنې لپاره تللي شاوخوا 2.5 سلو کې لومړی په خپل هېواد کې د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د سیګار د راپور لمخې یوازې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس اید د افغانستان پر روغتیایي چارو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګولی دي، خو د شویو مرستو سره سره لا هم د افغانستان د روغتیایي چارو برخه له ستونزو سره مخامخ ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلاني زوی سید حامد ګیلاني د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یوځای شي. سید حامد ګیلاني پرون په ارګ کې د خپل پلار د فاتحې تر مراسمو وروسته په دیپ سې دا خبره وکړه چې جهادي مشر صبغت الله مجددي د پیر ګیلاني پګړۍ ور پر سر کړه. تر اوسه د افغانستان حکومت پریکړه نه ده کړې چې د ام پیر ګیلاني پر ځای څوک د سولې د عالي شورا مشر وټاکي. پیر سید احمد ګیلاني د شنبې په ورځ د 43 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو. د سالنګ لویه لار د ورځې په مخه پرانستل شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال عبدالرجب تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو واورو له امله د ماښام تر 5 بجو وروسته لار بنده وو. دا لاره مو پاکه کړې. اوس به د سهار له 5 بجو دا لاره د ترافیک پر مخ پرانستې وي چې لومړی د مسافرو موټرو ته او بیا بار وړونکو موټرو ته اجازه ورکوو چې سفر وکړي. د جنرال رجب په وینا په سالنګونو کې د واورو له امله څوک نه دي مړه شوي، خو د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي چې په نور هېواد کې روانه اونۍ د واورې له امله 19 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره سبا د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په مرکز هراري کې د کابل په وخت د ماسپښین په 12 بجو پیل شي. ټاکل شوې ده چې افغان لوبغاړي له کوربه هېواد سره د 5 ورځنیو رسمي لوبو تر پیلېدو مخکې یو لړ نورې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د کرکټ بور اجرایي رئیس شفیق ستانکزي د زیمبابوې له ملي ټیم سره د لوبو په اړه وویل:
پښپاړسم باندې زمونږ لومړی سیالي ده او په 20م باندې اخیرنی 15م سیالي ده. په 20م تاریخ به دوی بیرته هندستان هیواد ته راځي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به بیا هند کې له آیرلند سره یو لړ لوبي تر سره کړي. د ژغورنې ټیم په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ 800 مړي راوستل. له دې سره د 12 منزله ړنګې شوې ودانۍ د تلفاتو شمیر 1500 ته ورسېد چې 12 د اطفایه غړي دي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په دې ودانۍ کې اور ولګېد او بیا ونړېده. په پیل کې دولتي رسنۍ د اور وژنې د څانګې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنه یاد کړل. تر هغه وروسته ایراني چارواکو د دې پیښې د قربانیانو کره شمیرنه اعلان کړې، خو لا هم د اطفایې 15 تنه تر ته هم دي چې په اغلب ګمان مړه شوي به وي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وویل چې د خپلواکۍ یوه برخه به پارلمان او وزیرانو ته ورکړي. نظربایف زیاته کړه چې په دې ډول به له ده سره د ستراتیژیکو موضوعاتو، بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت واک پاتې شي. نظربایف پرون په خپله وینا کې چې د قزاقستان دولتي تلویزیون خپره کړه وویل چې تر دې وروسته به پارلمان، صدر اعظم او وزیران انتخابوي.
важно усилить роль парламента в формировании правительства.
دا مهمه ده چې د پارلمان واک د حکومت په جوړېدو کې زیات شي او د کابینې صلاحیتونه وکیلانو ته وسپارل شي. هغه ګوند چې پارلماني انتخابات ګټي هغه به د حکومت په جوړېدو کې ډېر لاس لري. په طبیعي ډول به حکومت خپل واک له پارلمانه اخلي، نه د پخوا په څېر چې له ولسمشره یې اخیست. نظربایف زیاته کړه چې د جنوري په لومړیو کې یوه ډله ګمارلې وه چې په اساسي قانون او نورو قوانینو کې د بدلون لپاره مساوده چمتو کړي. د اوس لپاره د قزاقستان صدر اعظم ولسمشر غوره کوي او پارلمان یې تاییدوي. صدر اعظم بیا کابینه انتخابوي او د کابینې غړي هم د ولسمشر تایید ته اړتیا لري. شپږاویا کلن نظربایف له 28 کلونو رئیس د قزاقستان ولسمشر دی. د اسپانیا وبخې په باکو کې محکمې د اپوزیسیون یو شمیر غړي د اوږدې مودې په مخه زنداني کړل. محکمې د دې کسانو د جرم په اړه وویل چې دوی په ښکاره د حکومت د ړنګېدو خبره کوله او قومي، مذهبي او ټولنیزو شخړو ته لمن وهله. د باکو ښکاري محکمې د اسلامي وحدت تحریک مشر طلحه باقرزاده او د هغه مرستیال عباس حسینوف په 40 کاله بند محکوم کړل. د اپوزیسیون د مخکښ ګوند ولسي جبې مرستیال فواد قهرمان لی 10 کاله زنداني کړ او 14 تنه نورو سیاسي فعالانو ته له 14 نیمو تر 19 کلونو د بند سزا واوروله. دغه کسانو ویلي چې دوی بېګنا دي او ځینو یې دا خبره هم کړې ده چې په زور ترې اعتراف اخیستل شوی دی. او د اسپانیا ریال مادرید فوټبال ټیم د کوپا دل ری لوبو اوټ شو. دې ټیم چې د اتلولۍ خپلولو هیله یې لرله تیره شپه له سیلتیاویګو لوبډلې سره 2-2 په وړاندې مساوي شو. په تیره لوبه کې ریال مادرید له همدې لوبډلې څخه په خپل کور کې 1-2 په وړاندې مسابقه بایللې وه. نو د دواړو لوبو نتیجه دا شوه چې ریال مادرید نیمه پای لوبې ته لاره پیدا نه کړي. بلورته تیره شپه اتلتیکو مادرید د اسپانیا د حذف جام یا کوپا دل ری سیمی فاینل ته بریالی شو. سبا به بارسلونا له ریال سوسیداد سره مسابقه وکړي. بارسلونا په خپله تیره لوبه کې ریال سوسیداد ته 1-0 ماتې ورکړې وه. خبرونه ملازه دی رو او ردل کغړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رو په پړه کې شته. پته مو ده ازادي رو ټکی اورګیا ازادي رو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له نوې کمشنر سره په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې افغان کډوال باید په زور له هیواده ونه ویستل شي.
دا افغانان باید په عزت خپل کور ته بیرته راستانه شي او دا راستنېدنه بیرته د هغوی په خوښه وي.
روسیا چې نه غواړي امریکایي ځواکونه له افغانستان او زیاو لستر دښمن طالبانو سره هم د اړیکو د ټینګېدو خبره کیږي. د دواړو په اړه دا د موسکو څه ډول پالیسي ده؟
ترامپ په افغانستان کې د امریکایانو سره د یوې داسې پالیسۍ نه کار اخلي چې د دغه دواړو پالیسیانو یا د دغه دواړو سیاسي لوریو نه ترکیب شوې ده.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او نظارت کمیټه وایي په دې هیواد کې د فساد پر وړاندې مبارزه هغه څه چې افغان چارواکي د بریا غوښتنه کوي یا د بریا خبره کوي د پام وړ لاسته راوړنه نه لري.
نو دا د افغانستان لپاره کومه ډېره لویه لاسته راوړنه نه ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ پرون 2 تقنیني فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې امریکا ته د کډوالو په ورتګ سخت محدودیتونه وضع کیږي. دوهونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمې نیمه کې چمتو دي. ژوند په شیبو کې دا ځل په افغاني ټولنه کې د مچیګرۍ یا چمیاري تاریخ او ارزښت ته کتنه شوې.
دا کوم حقیر کسب نه ده، دا یو د ټولنې خدمتګار کسب ده او دا هغه کسب ده چې د هر چا سر ورته ټیټي. ځکه موچې د موزیک دیم سر به ټیټيږي ورته چې بیرته جګېږي هم چې بوټونه اغوندې هم.
د دې ترڅنګ د اساسي او بشري حقوقو بلونیز پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان حکومت له ملګرو ملتونو سره د هغو افغانانو پر ستونزو خبرې وکړې چې په پاکستان کې مهاجر دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي دي که چیرته د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت لري له دوی سره دا ستونزه شریکه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې استازي په پاکستان کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به له پاکستان د افغان مهاجرو د ایستلو پر مسلې خبرې وشي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې د دې درې اړخیزې غونډې پاړه د افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له نوي عالي کمشنری فاتحه مجذوب عبدالله سره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل چې افغان لوري به د پاکستان په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې افغانان باید پری شودل شي چې په خپل خوښ خپل هیواد ته راشي.
د افغانستان پاکستان او یونیسیار پندرې اړخیز غونډه پلان دی چې د پاکستان په قربتوب د راتلونکي ایسوي میاشتې یعنی د فبروري پر 15مه نیټه جوړ شي. د بحث موضوع په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اسنادو او بیرته افغانستان ته راستنېدو په ارتباط ده چې کچېرې دغه پروسه د مارچ میاشتې کې پیل کېږي دغه افغانان باید په عزت خپل کور ته بیرته راستانه شي او د راستنېدنې بیرته د هغوی په خوښه وي.
په پام کې ده چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي، خو تر اوسه دا خبر په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. بلورت ملګرو ملتو په پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې هر افغان کولای شي چې د پاکستان له امنیتي ادارو شکایت وکړي که چیرته له پاکستانه په زور د دوی د ایستلو هڅه کړې وي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې افغان مهاجر کولای شي چې د ټویټر، فیسبوک او یا هم عادي پیغام له لارې له ملګرو ملتو سره خپل شکایت ثبت کړي. ملګري ملتونه وایي چې په دې ډول به دوی د کډوالو پر ستونزو لا ښه خبر شي. د جرمنی اژانس په باور د بشري حقوقو فعالان وایي د دې سربیره چې اسلام آباد ډېر لس لکه افغان کډوالو ته دروان میلادي کال تر اخره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده، بیا هم د دغه هیواد امنیتي ادارې له بیلابیلو لارو پر افغان کډوالو فشار راولي تر څو افغانستان ته ستنه شي. داسې ښکاري چې د افغان مهاجرو پر ثبت شویو شکایتونو به په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې چې د فبروري په 15مه په پاکستان کې جوړې شي خبرې وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اوریدلې شي. روسیا چې نغواړي امریکایي ځواکونه له افغانستان او زیو لستر دښمن طالبان سره هم د اړیکو د ټینګېدو خبره کیږي. د دې دواړو په اړه دا د موسکو څه ډول پالیسي ده؟ یو شمیر کارپوهان وایي روسیا منځنۍ اسیا ته د ترهګرۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت اړین بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه د طالبانو وروستۍ غوښتنې ته په اشاره ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به وضعیت لا خراب کړي. طالبانو په وروستیو کې له ډونالډ ترامپ څخه غوښتي دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، کنه د مخکنیو حکومتونو په څیر به دغه ځواکونه هم په افغانستان کې له خونړی برخلیک سره مخامخ شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې
د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي روسیا د خپلو شخصي ګټو لپاره په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د امریکا ښکیلتیا ضروري ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې انټرفاکس خبري اژانس د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به وضعیت لا خراب کړي. کارپوهان وایي روسیه منځنۍ اسیا ته د ترهګرۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امریکایانو حضور اړین بولي. د نړیوالو چارو کارپوه طاهر هاشمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روسیه په عین وخت کې له طالبانو سره هم مرسته کوي څو په مستقیمه جبهه کې امریکایانو ته ماته ورکړي.
در افغانستان اولی که خوش میکنه که پیشرفت طالب و داعش و اینا رو به طرف آسیای میانه توسط آمریکایی ها بگیره.
دیوی دوی حدس کوي چې منځنۍ آسیا ته د داعش او طالبانو د پرمختګ مخه د امریکایي ځواکونو لوري ونیسي، او په عین وخت کې طالبانو سره هم مرسته کوي چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکړي. په افغانستان کې د داعش او طالبانو په مقابل کې د امریکایي ځواکونو دریز له روسانو سره هم مرسته کولای شي. د انټرفاکس خبري اژانس د سې شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي له قوله د هم خلی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور منطقي دی او کډ امریکا ولسمشر له دغه هیواد خپل سرتیری وباسي هر څه به پسین له شي. دو میاشتې وړاندې زمیر کابلوف د مسکو طالبانو ترمنځ د اړیکو لرل تایید کړل او دای ویلو چې د داعش په ځپلو کې د روسیې او طالبانو ګټې ګډې دي. په افغانستان کې د روسیې سفیر هم له طالبانو سره دغه هیواد د اړیکو د موجودیت خبره تایید کړې وه، خو دای ویلو چې چې دا اړیکې د طالبانو د ملاتړ لپاره نه بلکې په افغانستان کې د روسیې اتباع او د امنیت او د سولې د بهیر سره د مرستې لپاره دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي چې روسیه د امریکا د پالیسیو پر وړاندې له یوه ترکیبي سیاسته کار اخلي. سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي روسان په هغه مواردو کې چې امریکایان د دوی په ګټه وي ترې ملاتړ کوي او که په ګټه نه وي بیا یې له موجودیت ملاتړ نه کوي.
روسان په افغانستان کې د امریکایانو سره د یوې داسې پالیسۍ نه کار اخلي چې د دغه دواړو پالیسیانو یا د دغه دواړو سیاسي لوریو نه ترکیب شوې ده او یوه مرکبه پالیسي ده. هغه په دې معنا باندې چې کله امریکایان ورته په ګټه وي نو هلته د امریکایانو وجود غواړي، کله چې امریکایان ورته په ګټه نه وي نو هلته د امریکایانو وجود نه غواړي او غواړي چې روسان په خپله دخیل.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا له نوي ولسمشره غوښتي چې د تېر حکومت تېروتنه تکرار نه کړي او له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي. خو د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا تر دې دمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتېدو او یا هم کمیدو په اړه پریکړه نه ده کړې. له دې ټولو سره سره د افغانستان حکومت بیا وایي چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا مرستو ته ضرورت لري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان نیازمند همکارۍ
خواهی جامعه جهانی. د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې چې ټولو ته ګډ ګواښ دی د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستې ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې له دې کبله اندېښنه ښوولې وه چې ګواکې روسیه او متحدین یې هڅه کوي څو افغانستان د جګړې پر ډګر بدل شي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې یادې موضوع ته متوجه اوسي او پرې نږدي چې نور هېوادونه د افغانستان په چارو کې لاس وهنه وکړي.
د یو شمیر کارپوهانو نظرونه مو واوریدل چې وایي روسیه منځنۍ اسیا ته د ترهګرۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت اړین بولي. له بلې خوا داسې راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د دغو ځواکونو له ستر دښمن وسلوالو طالبانو سره هم اړیکه ټینګه کړې ده. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او له هغوی سره مرسته کوي باید د داعش پر ضد د افغانستان د حکومت او دغه راز د نړیوالو ځواکونو د هڅو ملاتړ وکړي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. افغان چارواکي وایي طالب وسلوالو سره د اړیکو له کبله د شاوخوا هیوادونو ډیر وسلوال افغانستان ته ورمات شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مطبوعاتي څانګې مشر او ویان تواب غورزنګ وایي چې امنیتي ځواکونه د دې وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي لګیا دي خو ګاونډي هیوادونه باید د ترهګرو د ملاتړ پالیسي پریږدي. له ښاغلي غورزنګ سره زموږ د مشال څانګې همکار بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې په اوس وخت کې څومره بهرنۍ وسله والې ډلې او سخت دریځې په جګړو کې ښکېل دي.
ځینې وړې ډلې شته چې دا تعداد زیات هم کې خو هغه څه چې په هغه باندې منطقوي اجماع موجوده ده هغه شل همدا ډلې دي او د دوی تعداد د تورستانو یې د 500 څخه تر 500 زرو پورې دی. دغه ډلې په څلورو همدا جبهو کې د افغانستان د دولت او ملت پر وړاندې جنګېږي. یوه ډله هغه داخلي تورستي ډلې دي چې طالبان او د حقاني شبکه په هغو کې راځي. دویمه ډله په دې کې منطقوي تورستان دي، د منطقوي تورستي ډلې چې هغه د منځنۍ آسیا او د روسیې او د چین سره خصومت لري، البته فعالیت په افغانستان کې هم موجود دی. دریمه ډله پاکستانی تورستي ډلې چې په هغو کې ټي ټي پي لشکري جنګوي او نورې ډلې راځي. او څلورمه جبهه د نړیوالو تورستي ډلې چې په هغو کې داعش او القاعده راځي.
نو غورځنګ صاحب د دې وجه څه ده چې افغانستان دومره ورته جاذبیت لري چې دوی راځي افغانستان کې فعالیت کوي؟
دا یو مهم بحث دی. د افغانستان هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت داسې دی چې په پخوا کې هم په منطقه کې متاسفانه ناسالمو منطقوي سیالۍ یو ډګر یا میدان ګرځېدلی و او د هماغو په نتیجه کې ځینې توریستي ګروپونه منځته راغلل. دې نه علاوه د طالبانو توریستي دوره یا د طالبانو توره دوره هغه خپل دل لپاره یو بستر وو چې دوی په رسمي ډول د القاعده تروریستي ډلې ته دلته د فعالیت جواز ورکړ او دوی ته زمینه مساعده کړې چې دلته د افغانستان او نړۍ د ملتونو پر وړاندې خپل جبهات او سنګرونه جوړ کړي. دې یو دلیل دا هم دی چې ډیورنډ د پولې هاخوا د همدې تروریستي ډلې چې نومونه واخلي دي ټولو لپاره هم د ایدیولوژیک ښوونې او د ایدیولوژیک زده کړې مراکز فعال دي، هم د دوی د تمویل مراکز فعال دي، هم د دوی د تجهیز مراکز فعال دي، او هم د دوی د جنګي آموزش مراکز فعال دي.
غورځنګ صاحب، آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي، د دې زور او قوت او توان لري چې د دې خلکو مخه ونیسي؟
د دوی سره په مبارزه کې زموږ امنیتي ځواکونه هر ورځ قرباني ورکوي. د دې ټولو ډلو سره هغه څه چې زموږ غوښتنه ده، د افغانستان د دولت غوښتنه ده، هغه د دوی پر وړاندې د منطقوي اجماع رامنځته کېدل دي. منطقه کې ځینې هېوادونه متاسفانه د ترکستانو سره د ښه او نه ښه تروریست په توګه برخورد کوي، چې دغه فرضیه زموږ په نظر درسته نه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه که پاندې منوال انکشاف وکړي، که هم د تمویل او تجهیز په برخه کې د امنیتي د فیسبوک سره همکاري زیاته شي، زموږ باور دا دی چې دغه ټولې ډلې موږ له منځه وړلی شو.
د افغانستان ملي امنیت شورا د مطبوعاتي څانګې مشر او ویاند ښاغلی غورځنګ، چې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو او د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د حضور په اړه چې څومره ډلې په افغانستان کې فعال دي، په دې اړه له ازادي راډیو سره نور معلومات شریکول.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میزنه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادی په چپو نیوز پروګرام ورده موضوع هم د افغانستان کې د فساد په وړاندې روانه مبارزه په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او نظارت کمیټه وایي په دې هیواد کې د فساد پر وړاندې مبارزه د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د شفافیت نړیوال سازمان تېرې ورځ په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ له 106 فاسدو هیوادونو څخه په 109 کتار کې دی. تر دې وړاندې هم دې سازمان افغانستان د نړۍ دریم تر ټولو فاسد هیواد شمیرلی و. د افغانستان حکومت وایي دوی له ژمنې سره سم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره داسې میکانیزمونه جوړ کړي چې د فساد سطحې په کمولو کې مرسته کړې او د پام وړ اصلاحات راغلي دي. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او نظارت کمیټه د حکومت دا هڅې کافي نه بولي. فریبا ظاهر د دغې کمیټې د سلاحکار خیرالله سراج سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه پوښتلي چې نتیجه یې څومره ورته د منلو وړ ده.
د فساد په کچه کې کوم ډېر زیات تغییر په افغانستان کې نه دی راغلی. دا چې اوس 109 له 106 ممالکو څخه افغانستان ده، دوه دلایل لري. یو خو ممالک چې ټول ارزیابي شوي دي، د دغه تعداد لوړ شوی دی نسبت پروس کال ته. که تاسو چې ویلې پروس کال مجموع کې 108 ممالک ارزیابي شوي، اوسه کال 106، یعنې 8 نور هېوادونه هم پکې اضافه شوي دي. له بلې خوا که وګورئ ورته، دغه ممالک چې له افغانستان نه هم کار په فساد کې کړی دي، هغه ممالک لکه سومالیا او سودان جنوبي، سوریا، لیبیا، هغه ممالک دي چې ډېریو کې جنګ روان دی، یا داسې ممالک دي چې هېڅ کوم دولت هلته فعلاً وجود نه لري. نو دا د افغانستان لپاره کومه ډېره لویه لاسته راوړنه نه ده.
یعنې ستاسو په نظر، ستاسو د دې خبرو څخه داسې معلومېږي چې تاسو وایئ په افغانستان کې هېڅ فساد کم شوی نه دی؟
په افغانستان کې یو څه اقدامات دولت شروع کړي دي چې د هغو نتیجه لا تر اوسه ډېره زیاته مثبته خلک نه ارزوي.
بله،
که تاسو ته معلومه وي، ترانسپرنسي انټرنیشنل خپل از ته په افغانستان کې نمائندګي هم نه لري او په کوم مملکت کې نمائندګي لري البته هم خپل از معلومات نه راټولوي یعنی دیتا کلکشن دی خپل نه کوي دی فقط یو څو نور انډیکس سره یو ځایوي دولس یا دیارلس نور انډیکس او دغه له مجموعه نه یو معیار را باسي چې هغه د فساد کچه په مملکت کې ورخیږي نو افغانستان کې په دغه څلور پنځو معیارو کې چې دوی سره جمع کړي دي او دغه اوسط یې راوستلی ده که دوی ته مونږ دقیقا متوجه سو نو صرف په یوه انډکس کې یو څه تغییرات راغلي دي چې هغه د حاکمیت د قانون انډکس دی د بانک جهاني لخوا نه جوړېږي په هغه انډکس کې ده او هغه کې هم مونږ داسې کوم خاص تغییر نه وینو لکه تاسو ته ویل قانون وسن په افغانستان کې نه پلي کیږي په ټولو باندې یو شان نه پلي کیږي او د دې ډېر بد مثالونه موږ په دغه تیر کال کې درلودل چې د دولت ډېر لوړ پوړي چارواکي په مازار عام کې قانون نه سرغړونې وکړلې او ټول خلکو په سترګو ولیده ولې لوګي سره هغه کم چلند ونه سه چې وي باید محاکمو ته سپارل شي وي.
بله سره افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې د خپل لاسترونو خبره کوي دوی وایي چې یو د چي د ملي تدارکاتو کمیسیون په جوړولو سره دوی توانیدلې چې د فساد مخه تر یو حد پورې ونیسي یا د عدلي او قضایي مرکز جوړول دوی یادوي چې د یعنی د دوی سره مرسته کړې چې تر یو حد د فساد په کمولو کې مرسته وکړي. تاسو څونه دغه اقدامات د حکومت اغیزمن بولی د فساد په لمنځه وړلو کې
د نېشنل پروکیورمنت اتوریټي چې اوس جوړه شوې ده د تدارکاتو ملي کمیټه دوی رښتیا هم یو څه لاسته راوړنې درلودلې او په هغه تیز کلو کې چې کوم قراردادونه خصوصا د امنیتي ارګانو یو تعداد شرکتو ته ورکړل شوي وو په هغه کې ډېر فساد شوی و نو هغه قراردادونه بېرته فسخ شول او په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی دا یو لاسته راوړنه ده د دولت ته ولې د عدلي او قضایي مرکز په اړه به موږ دا له نږدې نه تعقیبوو فشان د محکمې یاستو نو آلتا اخ چې د افغانستان خلکو توقع درلودله هغه چې کوم لاس تراورن لا تر اوسه نشته ولی په دې چې دلته باید ورپوري چارواکي اول محکمه سي وای یعنی ډېرې عادي قضیه د فساد اداري دي چې د خلکو تما ډېر زیاته ولې د مرکز نه ولی کوم لوی لا تراورن نه ده.
په افغانستان کې فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او نظارت کمیټې له سلاکار خیرالله سراج سره د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه مرکه وه چې ویلي دي افغانستان نور په نړۍ کې دریو فاسدو په فساد ککړو هیوادونو په ډله کې نه دی. له یو سلو شپږاویوم فاسدو هیوادونو څخه افغانستان یو سلو نه شپېتم ځای نیولی. خو ښاغلی سراج وایي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان کومه ستره لاسته راوړنه نه لري. تر اوسه هم فساد ډیر عام دی. له فساد سره یو موضوع چې تړل کې هغه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د میلیارډونو ډالرو د پیسو لګول دي. یوه اداره چې په دغو پیسو د لګولو پر لارو چارو څېړنه کوي سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره ده چې په وروستي راپور کې ویلي د امریکا د نړیوال پرختی ادارې USAID د افغانستان پر روغتیایي چارو نږدې 1.5 میلیارډ ډالر لګولي خو د شویو مرستو سره سره لا هم د افغانستان د روغتیایي چارو برخو له ستونزو سره مخامخ ده. په موضوع کې به هم تمکیږو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي د دې ولایت په 90% روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکترانو ستونزه حل شوې ده او اوس تازه دیشتنه قابلگان چې له دوه کلنو زده کړو فارغ شوی دي دوی ویلي چې لری ختیځو ولایتونو ته به روغتیایي مرکزونو ته ځي او هلته به د ناروغو ښځو لپاره خدمت کوي. نور حالې د شمامو چینواري پر پورکې
روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال ویل په دې ورسته وو کې د قابلګانو په فارغت سره د ننګرهار په شپږ نوي روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ناروغانو ستونزې حل شوې. دی وایي دغه تازه قابلګان چې فارغ شوې دوی به د ختیځو ولایتونو هغو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کړي چې هلته قابلګانو ته اړتیا ده.
شپږ نوي صحیح مرکزو کې هدا اقل یو خويند لرو په نورو زیاتو مرکزو کې تر یوې زیاتې خويندې هم لرو چې دا یو ډیر خلاص راوړنه ده. همدارنګه د خويند په فارغت سره موږ غواړو چې د نورستان کونړ او د لغمان ولایتو هغه صحیح مرکز خزینه پرسونل لري دغه ته هم پوره کړو او د دوی په ورتک سره ان شاء الله د مرینې کچه چې په خو په یو لک مندو کې وسه ولادتونه تر سره کول شپږ سنیم سه او اوس درې سه وشت راخه سوي ده ورس د درې سه وشت رقم هم نو راخه تسي
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل همیر عرفی وای د ماشوم د زیګون پر محل په ټولو روغتيي مرکزونو کې خزینه قابلیتان شتون ضروری دی نو موري ویل اوس هم په زینو سیمو کې قابلیتان ته اړتیا ده او باید روغتيي مسولین د تشه ډک کړي
مونږه ډیر زیات اشدې ضرورت لرو خپل صحیح کارمندان او خصوصا قابلیتان نرس خزینه ډاکټران لا چې دغه مریضان تداوی کی
بلخه فارغ شوی قابلیتان هم خوخي دي چې د خويندو خدمت کول لپاره ورته زمينه برابر شوه او په خبره په هر سیمه کې چې ورته اړتیا وي دوی خدمت کول ته چمتو دي
د لپاره ذکر کړی دا چې کوم استون زم په لغمان کې لیدل په خپل سیمه کې لیدل د خاطر غوړ چې بیرته مغزیت لاړ شو خپل مغزیت کلینیک د خپل خويندو لپاره خدمت ته خاوه کړم قابل فارغ نشي مزيات لغمان احتیاج داره کې مثلا یو قابل اونجا وظیفه اجرا کنه همي الان کانوز فارغ نشده ما په خاطر ما درخواست اومده که قابل باید بیاد اینجا سه چهار نفر قابل را کم بود
د عامه روغتیا رسد معلوماتو لمخې د زیګون پر محل د میندو په مړینه کې تر پخوا ډیر کمواله راغلی او د دې قابلیتانو په فراغت سره به په دې برخه کې شته سونځي هم اواري شي د عامه روغتیا رسد له لوري تر اوسه څلور تیا خزینه نرسانی او قابلیتان تر دوه کلنو زده کړو وروسته فارغ شوي چې په مختلفو سیمو کې اوس په دندو مصروف دي
په هم دې راپور سره د خبرونه دوه مې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه د خبرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره وایي چې افغانان هر کال تر 215 میلیونه ډالره ډیرې پیسې له خپل هیواده بهر پر درملنې لګوي سیګار په خپل نوي راپور کې ویلي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای د افغانستان په روغتیايي چارو نږدې 1 میلیارد ډالر لګولي خو د شویو مرستو سره سره لا هم د افغانستان د روغتیايي چارو برخه له ستونزو سره مخامخ ده د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر پیر سید احمد ګلنی زوی چې پرون جهادي مشر صبغت الله مجددي د خپل پلار پګړۍ ور پر سر کړه په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خبرو لارې د سولې له بهیر سره یوځای شي د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال عبدالرجب ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو واورو له امله د سالنګ لویه لاره د سهار له 5 بجو د ماښام تر 5 بجو پورې خلاصه وي او له هغه وروسته بندوي تمه ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره سبا د 50 اورونو لوبه وکړي دا لوبه د زیمبابوې په مرکز هراري کې د کابل په وخت ماسپښین په 12 بجو پیلیږي د ژورنې ټیم په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ اته نور مړي راوېستل له دې سره د 12 منزله ړنګې شوې ودانۍ د تلفاتو شمېر 15 ته ورسېد چې 12 د اتفاقي غړي دي د قزاقستان ولسمشر وایي د خپلواکۍ یوه برخه به پارلمان او وزیرانو ته ورکړي په باکو کې محکمې د اپوزیسیون یو شمېر غړي د اوږدې مودې په مخه زندانی کړل محکمې د دې کسانو د جرم په اړه وویل چې دوی په ښکاره د حکومت د ړنګېدو خبره کوله او قومي مذهبي او ټولنیزو شخړو ته لمن وهله ازادي راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د ازادي راډیو ځانګړي البته د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ظلمو د ژوند په شیبو کې په افغاني ټولنه کې د موچیګری یا چمیاري تاریخ او ارزښت کتنه کړې ده
دا کوم حقیر کسب نه ده دا یو د ټولنې خدمتګار کسب ده او دا هغه کسب ده چې د هر چا سر ورته ټیټي ځکه موچی د موزیک دیم سر به ټیټيږي ورته او چې بیرته جګیږي هم چې بوټونه غوندي هم
خو تر دې مخکې یو نړیواله موضوع راخلو د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال کومې ژمنې کړې وې په هغه لړ کې 13 ورځ دوه نوي تقنیني فرمانونه لاسلیک کړل په دې فرمانونو کې د امریکا په سرحدونو کې د هڅو د زیاتېدو غوښتنه شوې او د هغو مهاجرو پر ضد اقداماتو غوښتنه هم شوې چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسي ترامپ چې کله دا فرمانونه لاسلیک کول یو ځل بیا یې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال پر جوړېدو ټینګار وکړل د هغه دیوال چې د ویلې پیسې هم باید خپله مکسیکو ورکړي تفصیل احمد شبر
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نوی فرمانونه په واشنگتن کې د کورونی چارو په وزارت کې لاسلیک کړل د دې فرمانونو تر لاسلیک وروسته ټرمپ د کورونی چارو د وزارت کارکونکو ته په وینا کې وویل
I just signed two executive orders
ما دوه تقنینی فرمانونه لاسلیک کړو چې د زرګونو کسانو ژوند به ورسره خوندي شي، په میلیونونو کسانو ته به کار پیدا شي، او د میلیاردونو میلیاردونو ډالرو د لګښت مخه به ونیول شي. ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشۍ په شپږمه ورځ پرون دا خبره هم وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله به د دیوال د جوړېدو کار ډېر ژر پیل شي. د کورنیو چارو وزیر به لما او زما له ټیم سره په همکارۍ ډېر ژر پر پوله د دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه هیواد نه دی چې پوله نه لري، او د امریکا متحده ایالاتونه به سرلننه بیرته د خپلو سرحدونو واک په خپل لاس کې واخلي. د فرمانونو تر لاسلیکېدو وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د نوي وزیر متقاعد جنرال جان کیل ستاینه وکړه. د ټرمپ د دې فرمانونو له امله به 15,000 نوي سرحدي ماموران ګمارل کیږي. همداراز به مرکزي حکومت پر هغو ښارونو مالي مرستې کموي چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې، او شایي پر دغو ښارونو پیسې بیخي بندې شي. ترامپ په خپل وینا کې د غیر قانوني کډوالو پر استلو ټینګار وکړ. زما په فرمان کې به دا هم وي چې په سرحد کې به د نیولو او خوشي کولو تګلاره پای ته رسیږي. نور هیوادونه به مجبوره کوي چې خپل مجرمان بیرته ومني، بیرته به یې اخلي. په هغو ښارونو کې به جدي هڅې وشي چې د کډوالو په پناه ځای بدل شي. د ترامپ په وینا نوی فرمان مسؤولو کسانو ته دا اجازه ورکوي چې غیر قانوني مهاجر ونیسي او له امریکا یې وباسي. تر دې مخکې ټرمپ په یو بل فرمان کې امر وکړ چې د ایران، سوریه، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن خلکو ته د امریکا ویزه ورنکړي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112415.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. قدرمنو اوریدونکو، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه د ولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم واړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د سانګې غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب شرغلست
مننه. زه هم په خپل نوبات سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. خوشاله يم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادي د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبي خبره ده چې ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی، او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیده شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي، یا نورو خلکو ازادي سلب شي، یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي، مونږ به هغه وخت کې وو چې دا حق به محدودیده شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر شخص خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دینه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم داده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواخ لاندې تر هغه وخت را نشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی، او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي موږ ویو، امنیت طبعا د یو آرامش معنی لري، د سکون معنی لري، د اطمینان معنی ورکوي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زموږ خو بیخي شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه آزادیګانې چې موږ لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغې چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنی باندې تر هغه باید متضرر نه شي چې نور ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادي حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونی دي چې دا باید ونه شي. په خپل سر یو څوک نیول او داغه ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباري نوکران نیول، خدا از منګ ټولنه کې دا بردګي چورتوي دا خاص نشته دی، خو قوانين ورته پیشبیندي نه یوازي بلکې نړیوال قوانين دي ته پیشبیندي. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمنګ یو هیواد دم دسه دی چې زمکه چې خرسيږي د قانون سره سم خرسيږي، چې دا یو ډول بردګي دی چې د لپاره ملي نړیوال قوانين دي ته پیشبیندي. مثلا د ماشومان استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی، د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او امنیت کې، چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده. او د ماشومانو داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونش، یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه برشوی نه څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی یا په پولیسو کې تنظیم کی یا په امنیت کې تنظیم کی، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګ مخکې ما تاسو ته ویل چې په خپل سر توقفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چیرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډیره مننه. که اوریدونکو د توقف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مسکې فرق څه دی؟
اجباري نیونې ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده، او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت را منته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپله د جزا موده هغه تعیین کړي، دې ته وایي حبس. خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلی شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راواخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزي، هغه ته ولغه حکم دی محکمې باید ښکاره کړي، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شوی دا توضیح کړي، پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي. دا یو قانوني توقیف دی. او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي، په اکراه نیسي، هغه وړې بندي کوي، نه فامیل خبرېږي، نه کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندي شم، څه دپاره بندي شم. دا یو غیر قانوني.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
د دې کښه پولیس وژل
شوی ازادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه دین پوښي چې دا د کم ځنه دا کس راغلی او زی چیرته ماوړي مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغله یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په دې جرم نیول شي دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شي ځکه ته موږ دلته راوسی او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقيف یو لنډ حکم ورکړي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کس ته دغه کې دا او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړل ساده نیول په خاطر او توضیح کې دغه جرم دغه تور چې په کم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کومه موده ده لنډه موده ده
ډیر مننه کور موده
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری کلمو د یو موچی پر کسب فکر کړي او یا مهم دغه کسب تاریخ او ارزښت پام کړي کمو نوی کړي نن نه خبرونه ته وکشي چمیاری یا چمیاری چې زینی موچی ګری بولی هغه کسب دی چې لا هم په افغانستان کې په ابتدایي بڼه موجود دی دا کسب د انسان له پیدایښت سره سم د انسان د هوساینې په پار رامنځته شوی دی موږ نن نه خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي
موچیتوب سمیاری یا چمیاری هغه کسب دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لا هم په ابتدایي منځنۍ او پرمختللې کچه موجود دی کته هم د نړۍ په پرمختګ سره په پرمختللو هیوادونو کې د چمیاری لپاره ځانګړي ماشینالات رامنځته شوي خو په افغانستان او په خاص ډول په لرو پرتو ولایتونو کې دا کسب لا هم په ابتدایي بڼه موجود دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې د چمیاری کسب ټاکلې تاریخ نشو معلومولی خو د انسان لا پیدایښت یې پیل ښودلې شو
معمولا مشرقي پښتانه ورته او خپل د کوزي پښتونخوا ورته چمیار موي او پینادوس په فارسي کې چې دی ته وایي دا یو کسب یا یو پیشه ده او په مجموع کې الله ته ګرانه پیشه دي الله جل جلاله هر پیشه چې انسان خپل زحمت نه د خپل لاس له تڼاک نه غا ډوډۍ خوري دا الله ته ډیره محبوبه ډوډۍ ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي تاسو عمل وکي کسب وکي روزي خپل لاس باندې پیدا کړئ یقینا داوود پیغمبر د خپل لاس له مزد نه ډوډۍ خوړل داوود علیه السلام آهنګر وو نو تاسو هم خپل لاسنا ډوډۍ وخوري یو روایت کې مړه چې الکاسب حبیب الله له خدای سره دوستی ده د دې نس انسان د ټولنې باندې بوج په ټولنې باندې بار وي چې هغه جمله کې یو دغه موچیګری او یا پینادوزی ده دا کوم حقیر کسب نه ده دا یو د ټولنې خدمتگار کسب ده او دا هغه کسب ده چې د هر چا سر وته ټیټی زکه موچې د موزیک دیم سر به ټیټیږي ورته او چې بیرته جګیږي هم چې بوټو نه غوندي هم نو دا یو عزتمند پیشه ده پیړې نه دی بلوکل چې انسانانو له بوټو سره سر و کار د انسانانو تر نه پوري دغه د پیشه د موچګری هم تر نن پورې ستپټون
دغه په خبره چې په کلو باندو کې لا هم موچیان په غنمو جوارو او یوشپیر نورو زراعتي پیداوارو کار کوي او دا چاره لډیره په خوارا هي سي دوام لري
ما خپل پیاد کیږي چې ز کوښنایو ما د انګورو وخت موږ باغونو د انګورو ډیر لرو نو موږ به یو کجاو انګور ورکړل څو بوټونو یو وخت په پیاد کیږي ماته بوټونه کال کې راکړل وای دا موچی تورله موږ منس کې لا ورته ویل ال ته بازار او موچی پکېو ک چرمی شیان به ما پیاد کیږي د سترخانو نو دا شیان چرمی راوتلی دا به هم موچی ګنڈل دی موچی ترڅنګ به پترګر و هغه به بیا د کاسې ماسې او د پترګری کاسې به جوړول دا دوړه څنګه څنګهول او دوړل تګاون راتلی مخ پیاد کیږي تګاون دورو او یو پترګری به کوله چینی کاسی به بیرته ګنڈلې او یو د موچی و سرداو موږ ورته ویل سرداوی په سر به دوی کې ناستل او چارمغ به کچا کړو چارمغ به ورکول توتان به کړو توت مقابله کې به ورکول د موږ منطقې کې غنم او جوار د کم کېدل نور باغونه دی ونه ډیر میوه به ورکولې دغه په بدله کې به د موچی خلکو ته خدمت گزاري کوله او باز صالح او ډیر نیکان انسان هم تیر سوی دي چې غوړي پېښه موچی ګری ولا زه یو موچی پېژن په مزار کې ده صوفی عز الله ورته وای دا تیر هفته کې مورغله یم اده موچی ګری تال تور سم احترام او عزت ورته وکم ځکه د نیک انسان د نیکانو سره وخت تیر کړی ده یو کس ورته نیمه بوجي بوټون راوړل چې لس دولس جوړي بوټونه دوه دوه په هغه باندې یو چقچی غونډه شي درلو په باندې اخر ورته ویل کله سیرو په میشه ما د سرتوی نام صوفی صاحب سیرو په نیمه بسیار پیسې میشه سیرو په ما د کابل رنگ میکنیم بوتاره وانی خود دو درپا وای تارش مصرف میشه دو درپا ما کو زحمه ما میشه نه یک روپم فایده ما میشه و اضافه 5 5 روپا حسابش کده منی اینقدر
د زیاته وی چی موچیان په ډیره کم مزدوری کار کوي مګر په مزدوری کې برکت وی دا ځکه چې کسبګر د الله جل جلاله دوست وین د کونړ اوسیدونکو عزیز ګل ساپه بیا وایي چې موچیان اکثره وخت ولسوالۍ په بازارونو کې بي او د کلو خلک زیات وخت له پلاستیکی پیزارو څخه استفاده کوي
موچی توپ د معمولا د په خریو کې هر څه پیسې باندې او د طرف خلک اکثره خلک داسې دي چې هغه په خوا زمانه کې د پلاستیکی چاپلې یا بوتان استعمالول بي د کچيري چاپلې یا بوت بوش کده هغه په خپل ترمیم ولا د ترمیم شکل دا و چې نورې زړې چاپلې یا بوتان نه به یو قسمت کوڅک لکه په شکل د پینی یا وسپنه یا لور یا چاقو به ګرم ک نو دا به د بوت او د اضافه ټوټې په منځ کې کې خودو چې د 2 ثانیو جګړه لګول شي هغه به پیدا کول ک سریخ غوندي د کتابونو من چې سریخ کیږي یا د بازي چرمی دغه ته پینی ورسول کیږي په دې شکل باندې نو معمولا په اطرافو کې په کړو باندې کې موچی ته ضرورت نه پیخیږي
نو موړی وایي چې په خوا به خلکو بوتان څو کال کارول نو مجبور و چې موچی ته خپل بوتونه د ګنډلو او بیا ترمیم لپاره یوسی خو اوس دا چاره کم شویده
خاله کی معمولا هر قسم بوتان خلک استفاده کوي چې اکثر بوتان د سرمن دي او سرمن چې دا هغه بیانو بغیر د موچینه ګنڈل کیږي نه بعضی بوتان به دومره ظریف دي چې هغه هر سړی نشي کولای نه دا توانایی لري او نه د اسباب او د وسایل لري چې هغه وګڼي نو مجبورې موچی ته سړی روزو کې موچی ته ورشي موچی باید وګڼي او اوس خو چینی بوتان دي دا روزینو ګنڈل تم ضرورت نه لري هغه یو سیزن کې څو میاشتې چې خو کې بخیده منځزي خلک استغورځي نو د موچینو کارم دي چینایي بوتونو یا چینایي کم دغه چي دي دوی خراب کړه دي په خاني بوتان دسي چې قیمت به واغسل نو څلور کاله پنځه کاله هغه وخت را وسني بوتان دسي دي چې بیا دسي خرابيږي چې موچی هم نشي دغه کول جوړوره کچيري جوړي ناغه دومره مصرف پی راځي چې دغه سره لګ څه پیسې نور کې نوي بوتان اخلي نو اکثره خلک دغه استفاده کوي
د افغانستان علوم اکاډمۍ غړی پوهاند شیرګل اوستا وایي چمیاری داسې کسب دی چې تل د نورو خدمت پرته له کبر او غرور کوي
موچی د اصلا دغه کسبګرو د افغانستان او د نړۍ د ټولو کسبګرو په جمله کې یو کسب دی دا کسب ټیټ نظر ورته ورکول کیږي سرمایه کمه تمامیږي یعنی یو قیچی دری یو سټک دری یو سندان دری یو څو میخونه وخت دی او هغه بیا د دې لپاره چې د کم ځای کې کینی لار په سر په کار باندې پیل کوي او همیشه د خلکو په خو ته ګوري د چا څپلې د چا بوټ د چا څه شی زول دی او حتی دا سب کېدای شي چې کله کله دعوت وتور کې چې زه راشي چې دا ستا سپلای دغه کومه وګڼم
د اوستا په خبره چې د چمیاري کس پرته له زیاتې سرمایې کېږي او تر ډیره ګټه یې د لاس مزدوري ده چې د ګټه له غوره ګټو څخه ده نوموړی وی کیسې ته په اشاره سره داسې وایي
ما خپل لیدلې ده چې په لوړ یې کې د دې یو ډیر متبر سره د دې ځکه چې ماجرت کې هغه زیات دي او هیڅ چندري پس هغه نه په اولاد یی چې چینی چار دیواری کې چې آبادی نیو ماغیزه کې ځای په ځای کوي سبا ته چې پاسي کې چې فرزند سو کم بچو ته چې پیدا کم بیران فکر ورزی دلته لاندې چې کته کېږي یو موچی ناشتي هغه سره رقم او درد یو ځای کوي او هغه وته وي شریشه بدون دغه نه چې فرزند ته تقریبا د کې پړل کې سرمایه باندې دلته کېنه او دغه موچیګری شروع کا د چې موچیګری ته کېنه سه په غش په باندې د قصه کې چې په غش په باندې ما اویا کلداري وګټلې
او دغه بیا کلداري ما وکول شي کوچه ډوډۍ خپل بچان ته راوخلم او هغه ماړکم دغه مړخ د بچانو زوښ تشویق کړم سبا ته لاړم قیچې مې واسره او پس نور سامان واسه مې خونه واسره هلته کېناسره اوس وی فیلن دپاره زه د دیزی مشهور موچی ما چیرته چې سپلی ګنډل کېږي ما ته راځي.
د کابل ښار یو موچی حضرت ګلوای چې د دوی په کسب کې ډیر تغیر راغلی او یو شمیر نوي وسایل هم پکې پیدا شوی دي.
دا خو ډیر لرغونی کسب دی. پخوا به موږ ډیر کار په لاس کاوه، دا ځکه چې ډیر وسایل هم نه وو، مګر په دې وروستیو کې زموږ په کسب کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې. اوس موږ د ګنډلو ځانګړی ماشین لرو او په ډېرې اسانۍ سره ګنډل پرې کولی شو. پخوا به موږ رینه کاروله او په رینې به مو بوټان ګنډل. که چیرې په بوټانو ګنډ ونشي نو زر شلیږي، خو موږ له رینې له سندان او هم له ځانګړي تار څخه چې موچي تاري بولي استفاده کوو.
دې زیاتوي د ژمي په موسم کې یې کار ښه وي، ځکه چې خلک بوټان په پښو کوي او د ژمي په موسم کې بوټان ژر خرابیږي. درې پنځوس کلن محمد الله کوچی وایي چې کلونه پخوا د موچیانو کسب پرمختګ نه و کړی، مګر اوس لویې کارخانې جوړې شوې او په دغو کارخانو کې بوټان او نور پایزار جوړیږي.
یو هغه کارخانې دي چې هغه په ځان خپل کې بوټونه جوړوي، څپلۍ جوړوي، او هغه دي چې کارخانې لري او دوی په خپله جوړې دي خلکو ته عرضه کوي په بازار کې. یو هغه موچیان دي چې سره په غاړه منډې لاس چې چا چپلۍ چیرېسي چا بوټ وچ کېږي هغه وګنډي، دا نو ستا په پیسو باندې په ارزانه بیې خرڅوي. پخوا به دا ماسۍ ډېرې وې، ماسۍ به وي چې چا به چیرې سي هغلته به بیا ګنډل، بیا به مجره ورته ورکول، پیسې به ورته ورکول، یا به بوټونه وچ کېده کوم ځای به خراب شي.
د کابل اوسیدونکی نجیب الله وایي چې په افغاني ټولنه کې د موچیانو قدر نشته. کلی وی خوا په مادی لحاظ پیاوړی نوی، لبلی خوای خلک مانویاتو ته هم زیان رسوي چې دا چاره بدی پایلې لري.
موچی خوندا بچره ګند بوټون رنگي بوټون ګنڈی پر سر کو په سر باندې ناشتي همدغه کار همدغه کسب ډیر خور وزار دي. هغه مرده چې د سکول را کغم کله سکول نه پنځه ورکی موچی بچره چیرته قدر کې دونه قدر خو نه ستګر نو بوټون چې ګنڈی دغه لس پندل لس منډه کې بوټون ګنڈل کیږي نه پوسول د شاشا خو چې ګنڈی ورا ګنڈی د خون ډیر مشکلات لري. ډیر غل لري بچره ګان ګوتی زوبلیږي ګوتی خوګیږي دا غریبي ده ګنه خامخه تکلیف ډیر ده. بوټون رنگ لس پي پیدې د 200 روپیه ورکی.
خدا چې د اسلام مبارک دین په دغه برخه کې څه دریز لري، یو ځل بیا د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر ته غوږ کیږو.
یو ناروا پیشه نه ده او بهترینه پیشه ده او باعزته پیشه ده، د انسانانو د خدمت لپاره ده. هیڅ انسان حق نه لري په دې پیشه باندې بل انسان ته پیغور ورکړي او بل انسان په دې باندې کم وګڼي، ځکه دا د انسانانو د خدمت لپاره او خدمت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سید القوم خادمهم، د قوم مشر سردار هغه د دوی قوم خدمتګزار ده، هر څوک چې په قوم کې ډېر خدمتګزاري.
دا باید هیر نه کړو چې د موچی چمیار یا چمیار کلمې په پښتو فولکلوریک ادب کې هم ډیر کارول شوی او له همدې امله په افغاني ټولنه کې د زیات ارزښت وړ دی.
درنو اوریدونکو، دا وستاسي لپاره د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسي بریا زموږ هیله ده.
Oh,
آمین اللہ دی مومنان پہ امن آمین اللہ دی مومنان پہ امن اوستاد خونستر گول شرا او شرا لری بزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن بھی پر ہرا لری غمزو کی ہم خلا دا گلے ستا پا غمزو